السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې په جرمني کې د چړې په وسیله لې و مرګونی برید ورسته یو افغان پناه غوښتونکی نیول شوی دی. د راپورونو دا برخه ورسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار 13:30 بجې د درنو واورو توپانونو او د کم لید له عمله وتړل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه د سلواغې څلورمه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د سالنګ د لارې د ساتنې او مدیریت څنګه چمتو ده چې د هوا د شرایطو په ښه کېدو سره ژر تر ژره په واورې پوښلي سیمې پاکې کړي او دا لویه لاره د ترافیک پر مخ پرانیزي. د ژمي له پیل راهیسې د سالنګ لویه لاره د درنو واورو او توپانونو له امله څو ځله د ترافیک پر مخ تړل شوې. دا لویه لاره د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وجلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لیپنوم یو وچنایي وړ مشپاد د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر و، له خپل ژباړونکي سره روان و، خو د ده ژباړونکي ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړونکي نیولی دی، خو طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د وبرید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی و او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤولان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې دا کسان د سې شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغو نیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په 13 چنګاه میاشته کې پر شیعه مذهبو یو برید کې لاس درلود. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلمي راپور کې چې پرون خپور کړ، پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده او دغه راز د داعش رهبری په بلوچستان کې ده، خو د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیر شپه وویل چې طالبان د ده وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګوند مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو ته ویلي چې افغان طالبان د ده وژلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې د محسن داور پر سر طالبانو 15,000,000 امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. پخوا هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي برید شوی و چې پایله کې هغه ټپي شوی. د امریکا متحده ایالاتونو داسې بهیر پیل کړی چې یو ځل بیا د یمن د حوثي سخدریزو وسلواله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د یو بهرني ترهګري سازمان په توګه اعلان کړي. سپینی ماڼۍ پرون چهارشنبه یوه خبرپاڼه کې وویل حوثیانو د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ملاتړ له 2023 کال راهیسې د امریکا پر جنګي بیړیو لسګونه بریدونه کړي او د امریکا د پوځیانو ژوند ته یې خطر پیښ کړی. دغې خبرپاڼه کې راغلي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډله په ټوله نړۍ کې ترهګریزې ډلې روزي او وسلې ورکوي. د سپینی ماڼۍ په خبرپاڼه کې حوثیانو ته د انصار الله نوم کارول شوی، هغه نوم چې دغه سخدریز ډلې پر ځان ایښی دی. حوثي سخدریزی له 1990 کال راهیسې د یمن له دولت سره جنګیږي، حال دا چې دغه دولت په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل کیږي او د عربستان د یو پوځي ائتلاف لخوا یې ملاتړ کیږي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسې له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی، نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیمبرټل کې د ورختایي له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د اوازې علت دا بلل شوی و چې چادریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هند یو ټلویزیون په دې پیښه کې د لږ تر لږه 12 تنو مړینه تایید کړې ده. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیئنز ترافي لوبو کې به یې لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو حق غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر دی د افغانستان د نارینه وو د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو سلو شپېته سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي دي چې د فبروري په 26مه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړي تر وژلو او د درېو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولی دی. د جرمني صدراعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه یې رد شوې له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان په چاقو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدراعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې وو. دا پیښه د وغندله او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وشل شوی سړی یو 24 کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د اشرافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر هرمن وشل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړې په وینا د ماشوم غاړه زخمي شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر ښاغلی هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یوه کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډېر اغېز شیندلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر ازادي راډیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل نه شي. ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دي د درې میاشتو په مخه وځنډول شي. خو د ناروې د کډوالو شورا مشر چې تازه یې افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحد ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوي دي باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې استثنا شي. د ښاغلي ایګلن دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک له اټکل سره سم 12.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 15% نفوس جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشن بی پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداري هم ورکړ چې چیرته د دې ستونزې مخه ونیول شي تر پسرلی پورې به دا شمیره 14.8 میلیونه ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصیلات له رسنیو سره نه دي شریک شوي او دا څرګند نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خنډ او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي که نه کړي. یان ایګلند وایي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د 3 میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نه کړي، خو تر 3 میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حملې نیت لري او غواړي چې وی وژني. نوموړی وایي چې د دغه ګواښ په اړه یې د پاکستاني امنیتي ادارو له خوا نه د ګواښ معلومات هم ترلاسه کړي او دا مهال د خپل ځان د خوندیتوب په اړه فکر کوي. له ښاغلي داوړ سره د مشال راډیو همکار داود خټک دا مرکه کړې ده.
طالبانو پاول سره هغه کا په افغانستان کې د کډل دی نو او به چې هغه اوازونه په مزه مزه کمی کې ملي کېږي کنه چې څونه دغه سترنث سوا کېږي وسره وسره د دې پر ضد چې کوم اوازونه مخکې مزيات وو هغه هم کمی کې لګیا دي ځکه چې ډېر خلک د حالات سره به کمپرمایز وکړي ودان اندازه وته لګي چې اوس چون کې د خلکو گرفت مضبوطي کې نو موږ به مخبله بیانیا لګه غي مطابق نرم کو موږ هغه کار نه کړې نو دا خو په سو د ثریټ خو مطلب مخکې پریډم شوه دی او مطلب هغه نه پستم
یعنی دا ورسب د کم ډاکومېنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کم طرف نه ویل شوې دي په سرکاري توګه چې دا سي کوم خبره شته
دا بالکل نه ماتم کړو شه
د کم نوټس چې موږ ته هم ملاو شوې دي دا موږ کتلې دي خو دا خو خره تاسو د دې تصدیق وک نو پدې کې خو د افغان طالبانو خبره شوې ده
ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته چې کوم دي دا شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنه پدې باندې کیسه ډېر خرمه چې موږ به دا وې چې دا یو خلک ته پدې کیس کې فرق نشته دې په غیبه نه بیت کړه غي خپل امیر غنی مطلب هغه غي تنظیم لاندې دي خپل کار کوي زره خبر ده غي چې دلته سکار کوي د دې په تروبه کوي یو الته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته او زره همدغه د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دي منلي دا غي وجود او دا کار ده خبره مشه کړه ده چې دی په یو ځای سره طریقه د ټوپک په زور تلته ناشتي نو دا د بیانیه اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
آیا تاسو باندې دا ورسیب تاسو باندې مخکې یو حمله شی و چې نو تاسو غنې چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه مې راوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او وس مخکم شوه ده او مو وس کې دې چې اغه نه پستم شوه دي خو بهرال مرګ ژوند لا په لاس کې دي انسان یې سم نشي کولای چې د لا پاک نه
تاسو پولیس او یا حکومت سره مکمره بیت شوی ده
او اغي خو هم بار بار دا خبره مخ کی ظلم چې بریټ شوی او اغي پولیس خو ته کې ما سره ووم په موکه موجود اور سره او سم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی 15 لکه ډالره ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دي تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي. نو په دې حالات کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ ګڼئ؟
پوره محفوظ خو دلته یو فرد هم نه دی. زه به د ځان خبر خلی ولې کوم خو دلته په دې خبره خو یو قسم محفوظ نه دی. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ګوبله روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده. نو محفوظ خو دلته څوک هم نه دی. بیا ظاهر خبره یو سړی رای لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د دې حالاتو په حواله سره د دې ترهګرۍ په حواله سره خپل یو فکر دی کنه هغه دغې نه اوړي نه واغی خو بیا در خبره خاطر بیا نورم سوا کېږي. دا خو هر یو دادا کیسه خو دا حقیقت خو په خپل ځای موجود دی. د دې د وجې نه خو خپله بیانیه نشو پرېښودی خپل دریځ نشو بدلولی. دا کیسه به روانه وي مونږ چې تر څو نه پر وسي د دې خاورې د امن لپاره او یا دلته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګیمونه لګیا دي کوم پراکسي وار شروع دی هغې د مخنیوي دپاره او دا ټول چې کوم د دې کردارونه دي هغه مونږ مخار وخت په ګوته کوو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلۍ له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
هغې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید د پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزه چې نوې واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکړي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دینه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو د ستونزې حل شوې وي. دوی په دې پوه شوې وي چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي
داسې موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده څه کړی ده د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي ورته وایي جیګه څه نو ته پیږې کور پیږي کار پیږي دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناویده یا باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د دې کور کار مخته لاړ سي، د دې باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپل زښته زیات لیدلی دي.
تر اوسه دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه انجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
په خوانی رسم و رواجونه دي چې تروسه پورې سرل دې چې موږ تاسو یو شل کلنه تقریبا روخانه دورم درلودله. سعید ځینې امنیتي مشکلات یا جنگونه داخلي زیاتو، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. خلک عامه پوهاوی ډیر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هیواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپل یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات شوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ژوند ده، باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر پر خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی، دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ژوند تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې سره نه سي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري. دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کره سودې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسو یو متل لرو کنه، وایي پیاو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم و عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی، باید خپل لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسي، بخصوص چوپ پاتې نسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی. وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه روانې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه سور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. خپله دی نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د میړه خویندې ورتوای اغا د خزی لپاره چی دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دی. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. خزی ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کیږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي. کنه کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه را ده چې لوی ستونزه را ده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای. خزه ځکه چوپ پاتې کې. خزه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای. که ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي وروسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شوی داسې وایي هغه سې وایي نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي. یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي. زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي ان تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچته وي دې بدنامېږي په ټولنه کې ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی. یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یي خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا یې ووهي یا یې وټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي اتا تر دې پورې لکه تاسو سوال سوځوي نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر ایبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته امدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاون ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصول ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاون په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته په کار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما فکر کوم ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې، مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قبیلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلند وکړه، له ورور سره مې دغسې چلند وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي یا هغسې چلند کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، خزم یو انسان ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بېلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، طبعاً د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیغوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ور باندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا
د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته یم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوع مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اغتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی مسی تربیه کړی په ډیر حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند د خبر نه ورسره مانی ویزه پیسې نه مانه، مته خپل بدخه زه یا نشای ته خپل د پښلو د مورور ته د پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه دا رقم درخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. ای تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کېدی، ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي، یا په لاس یوه اشاره ورته کوه، یا مثلا یو بل حرکت کوه چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث د دو کېږي چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو، نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید غوی د خانه مي وزر به ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پیدل چې جنسی اړیکې څه دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوانړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلی و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یو حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشې کړه. دا دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه، څه حق دي، څه حقوق دي، خبرېږي با دغونه ډېره ورته مثلا ناوخته شوې وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي. تاسو په خبرو کې ښکاره سوله چې نسی کولای ځکه له خانه د کورنۍ لخوا تنبیه کیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته د نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خانه نه، مثلا حتی د جامعې د خانه، بیرون اجتماع د خانه استیګما ده، د تایی ولکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو ولک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه، په دوی سر کې که موږ فکر وکړو، ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وی که او خو بچه است، هیچ عیب نداره، یا هغه هلک دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا هم هغه د بدنامۍ لکه چې لمنې تورېږي، لمنې مثلا داغداره کېږي، قرباني څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي، که دې توانمند شي، په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه دخوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کړو، په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامه او موارد ولرو، ولې نشي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسېږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې مامای حتی په بعضو موارده که پلارونه ده دینه سو استفاده کرده ده. ولی بیام ده غویر قایست دو شویده که زو ویم ده مامور بسرته وی. که زو ویم مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایی که تهدید شوی پا مرگم دی. ولی اوش چی مثلا دو خلقو سخبری شویدی. حداقل ده ذکری دی پاینده دی پاره. چه ده دینه سو استفاده وانشی. که نور بک پورتا که که پورتا نکا ده زان پیسا که ده چه چنگی وکرهیشی ده خپل زن نمراقبت وکا با اینده که در خمته و کار ورسا وانشی امکان لری ولی نه.
اما پوهاوی دلتا چمر مهم ده چه انجونی په دیو په حواله سي چې داري ته حق ده او که چیرې د وضعیت سره مخ کې باید غاک دی پورته کی کله چې یو څوک په دی پونې سي چې ما حق څه ده هغه به غاک څنګه پورته کړي دغه ته اما په هواي څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوي شي کله چې ورسره بیا په دوه باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دوه جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کلنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سرې دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخیستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپل 15 کلنی او کلنی لس کلنی لونی په پیسو وپلوري. همدلته بدبختی را پیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختی بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارلې دي، بل مسول 40 کسان په دندو ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن یمن جګړې ته لیږلې وه، لبنان ته لیږلې وه، ایران لیږلې وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلارو د خپلوانو لخوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان یې ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادې وها دی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، د یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې تاسو خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږئ چې له روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدې کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي، لږ یې دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي، وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم، نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګې خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هېواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچې جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښېمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي؟
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیاتو کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوسه کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکي لویرې د پولیس لویرې طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردې جګړې ته لویږي، ښه وخت دا دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان راټول کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول په کار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګاوه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي و هغه شی په کار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یواب ته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې وي، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دی تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، داوه دی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د بشری حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځه کې چې است علم مال او ملګری.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.